کمرشل ډیو په یو بل غړي کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه ومنې پر دې له شروع جوړ بیستي اوریدونکو په دې غړي کې با واوري چې د افغانستان په خوست کې څه قسمه کلتوري فعالیتونه هغه پراخه شوې دي او د دې تر شا وجوهات څه دي. اردوونکو خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو دولسیزو کې د دې ځای د ځوانانو او فرهنګ پالانو په هڅو او کوششونو او د یو شمېر ملي او نړیوالو موسسو په مادي او مانوي ملاتړ په کې کلتوري فعالیتونه پراخ شوي دي. د مشال ډیو د اوږدو او تفصیلي راپورونو په دې لړۍ کې د مشال ډیو خبریال نجیب الله لوخیل اوس مهال په خوست کې د روان فرهنګي حالت د دې سیمې د کلتوري ارزښت او همدارنګا د کلتور په پرمختګ او بډاینه کې د رسنیو فرهنګي ټولنو او د علمي او اکاډمیکو موسسو په رول یو شمېر ځایي فرهنګیانو او لیکوالانو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
د مشال راډیو ګلون اوریدونکو سلام. خوست د افغانستان له کلتوري سیمو ده. لپخوانه د دې ولایت ولسونو د کلتور برخه درنه و او خلکو هم د ژوند دا برخه پډی رمین او لوالتیا پاله لیده. په ورستیو دولسیزو کې د ځای ځوانان او خلکو په هڅو همدارنګه د یوشم نړیوالو بنسټونو په ملاتړ د کلتوري برخه بډاینې ته هڅه وشوي. په دې ځای کې مشاعره، کتاب لیکنی، کلتوري محفلونه، شپنې ناستې او بندارونه، ډرامي، د فلم صنعت، د ملي او دودیزو مناسبتونو نمانځنی او ورته نور دا ډول فعالیتونو لمن پراخه شوه. مونږ په دې ځانګړي او تفصیلي راپور کې د ولسونو د ژوند د مهمې برخې په اوسني وضعیت، فرصتونو، نیمګړتیاو، ننګونو او د فرهنګ پالو په هیلو غوښتنو خبرې کوو. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. د خبرونه په پایل کې د دې سیمې یو تن لیکوال او فولکلور پیژندونکي عبدالکریم پتنګ چې په دې برخه کې یو شمېر کتابونه لیکلي او څېړنې کړي دي خبرې کوو. الحاج عبدالکریم پتنګ صاحب، خوست په اصل کې څومره کلتوري سیمه ده او په دې ځای کې کلتور د خلکو په ژوند کې څومره اوږدې او ژورې ریښې لري؟
مجموعه کې کلتور موږ په دوه برخو ویشل شو. یو هغه برخه ده چې هغه پخوانی کلتور ده، یو هغه برخه ده چې دا ده د خلک یو دم تمدن د پیسو د ټکنالوژۍ سره مخامخ شول. اول هغه برخه چې موږ زه مثلا وړوکی وم، ما چې څه لیدلی وو دغه وخت د دوه سره ډېر زیات فرق لري، په مراتب فرق لري. مثلا هغه وخت کې د تعلیم سطح ډېره ټیټه وه، ګوتو په شمار په خوست کې متوسطې وې. اول ابتدایی بیا متوسطی شد، اخیر که دو خان پاک پلوسو بند بدل شد. نو اگه بناش کمه ده اول که با تیغی ده ده خوز پا کلتور و فلکور بند باش پاک وقت تبالی کرده دی از تقریبا تر دیر حدا پرا ما خپل از دو اگه جامعه آوا چه ما زخپل پاکی که وسیدم. مثلا دودونه با و ده و ده مراسم با و ده اولادون مسائل با و کنه نو ده ده خاده و ده غم مراسم با چه و اغا ده وست وقت را دیر فرق لاری او ده وست چه ده کمت خلق پاکستان تلال بیا دل تر اغلال بیا ده اغا تکنالوژی را اغلا اقتصاد قوی شو نو ده هرچی تغییر بکرو. مثلا اغا وقت که با انشا با چه زوی وشو یا با و ده بایر اولو بار کری خلیفه لارالو نو اغا پا تا بای خبر ورکلو اغا بایر او وقتو چه ده اغا ما پلانیزه ده اغا دوستان و خپلوانم دی ده اغا مگ وده تا یا خده تا را خبر که ابی خبر کلا یا غم تا ابی خبر کلا نو پا اغا که با دیر وقت بتری دو او اس کلا چه دلتا راغلو تکنالوژی را له تلفون شو، موبایل شو، رادیو، تلویزیون دا شیان شول کنه اوس خلک په یو کارت باندې خبره دي، په یو موبایل تلفون باندې خبره دي، ټول خلک خبر شي به ما غټم تر راغلي. نو دا دومره فرق وکړو چې اوس موږ د موږ کلتور بیخي تغییر کړی ده. ځکه یوه خطره درته ووایم، یو ورځ زه په دفتر کې ناست وم، ډېر ځوانان راغلي چې هغه په دې پاکستان کې پیدا شوی او لوی شوی و. نو هغې سره ما جمع کوله، ما ورته وویل چې تاسو هغه پېژنئ، د هغه سپاره ژغ ژوغانډای هغه چې موږ د هېڅ هم نه پېژنو. زه داسې حیران شوم، خو دوی ګرام نه وو، ځکه دوی چې په پاکستان کې پیدا شو هلته نه سپاره وه، نه ژغ و، نه غیه و، نه بل څه، نه قلبا وه. هلته خلک چې راتلل یو دم خوست ماشیني شو، تراکتور راغلو، ترشتر راغلو، نرشان راغله، کنه نو دوی نه ولیدلې. و دا داس یو دم تغییر وکړو چې دا تغییر بخې مقابل دی د فکر نه، دا بخې یو دم د موږ د کلتور او د دود او عنعنات دا غشول تغییر وکړو. او اوس یادی اوس خو ټکنالوژي راغلې ده، هر ټول شیان موبایل تر اسانۍ ته راغله، هغه کې ډېر تکلیفونه وو. اگر چې زه خو خپله ښه ګڼم هغه پخوانی کلتور، زه یې ښه ګڼم، ځکه ښه ګڼم چې هلته په هغه کې ډیر مینا محبت وو ځکه د دوه تنو باندې ملګرتیا وو یعنی په یو غوي باندې د مرکز ځای کې د پښتون افغاني باندې د مرکز ځای کې دا په یو وړي حکومت باندې د ملګرتیا کې اوس خلک تقریبا تر ډیر حد پورې هغه خود بسیا دي او ډیر چاته ضرورت نه هر کور کې چې ورشه مټال لري او جلال لري موټر لري بل وسیله لري موبایل لري تلویزیون لري ډېر څوک سره محتاج نه دي هغه وخت محتاجی زیاته و او اوس محتاجی کم شوې ده مینا محبت هم کم شوې ده ځکه چې څوک د شا پروا نه لري نو هغه وخت کلتور او فرهنګ اوس دا ډېر فرق لري او زه خپل هغه پخوانی کلتور ما ډېر خوښیږي مصنوعي مینا محبت شته د دنیا د دنیا یا د نور وسایلو د مینا محبت سره نور محبت نشته نو زه خپل په دې فکر کې ما چې هغه پخوانی مینا محبت چې مالې درې ده هغه د خلکو ورشه درشه چې مالې درې ده په غمو خدې کې شراکت چې مالې درې ده او زه ساده تر غلا چې په یو کور کې غم او بل کور کې خدي وي څو د چا پروا نه لري او بل په یو بل شته ډېر مهم ده هغه موږ د ادب طرز ډېر د ادب او د اخلاقو طرز هم ډېر کمزوري شوی ده هغه وخت کې د کور څه کوي چې د کری یو مشر سپینګره بچو موږ په هغه په خپل نوم باندې نشو بلل هغه ته بده د الله الله او کاکا او بابا د دانا به وایي نو اوس د ادب د ادب او طرز او د اخلاقو طرز دومره کمزوره شوای دا چې بيخي زند په کوم چې دا چې وشل ځکه ماغه حالت لري او دا حالت یې ایران پاتې ما نو دا د موږ د خلکو په دغه کې دومره تغییر راوسته دغه ټکنالوژي او دغه اقتصاد
خوغلی عبدالکریم پتنګ خوست له ټولو پښتنو سره له شریک ادب سربیره د شعر او شاعرۍ په ځانګړي ډول فیل بدیه شاعرۍ یا شوري او ټپو او لنډۍ کې یو څه مستقل اړخونه لري کیدلې شي رڼا په واچوي
هغه وخت کې یو مسله به دا و چې په ځینې ځای کې به مخصوص ځایونه به وو مثلا درمندونه به وو هغې ته د اختر په ورځو کې ډېر خوشحالي خو به نه دی که نه دغه خوشحالي به چې به د اختر خوشحالي به یا د واده دا خوشحالي به وي نو دغه شاعر فلواده شاعران به راغله هغه خوست په منطقه کې بخي زیات وو په هر قوم کې ډېر زیات وو نو دیارلس ورځې څوارلس ورځې زه خپله به راغلی یم پنځلس ورځې دوی اترونونه به یې کول دا فلواده شعر و شاعري به یې کوله یعنی ډېر جالب مجلسونه به وو او د واده په مراسمو کې هم دغه حساب وو یوه ورځ دوه ورځې درې ورځې مخکې دا خلق به وو دغه شاعران دا به راتلل دل خلک د کلي کوم خلک به راتلل دوی دپاره هغه مغه خوشحالي دغه وه او د هغې شعر و شاعرۍ نه نسبت د نن چې ده نه زه چې د خوند وینم په هغه کې ډېر خوند وم په هغه کې ډېره مینه وه په هغه کې ډېر عیني واقعیتونه وم او دا اوس شته دي اوس خو ماشاءالله شاعران هم ډېر شوي دي او دا شاعري کتابي شاعرۍ ته په اصطلاح نقل شوي ده هغه شاعران چې وو فیلبادش هغه اوس نشته یو نیم کچر ته پاتې شوی یعنی یو نیم په دې ځوانانو کې پیدا شوی ما ته ډېر معلوم نه دي او دا شاعري بس کتابي شاعري ده کتاب ولیکي د شعرونو مجموعه خوست کې بوس دغه شاعري ده
ښاغلی عبدالکریم پتنګ په کلتور کې د خوستیو ښځو نجونو رول څومره مهم دی
ډېر ولا اوس مثلا د موږ په منطقه کې د اختر په ورځو کې دوه ځایونه وو دغه ځایونو ته به دغه د اختر په اوله ورځ باندې یوه منطقه ته بتلل د اختر دویم ورځ باندې بل منطقه ته بتلل هلته باغ به وو هلته مثلا قبر به وو نو هلته به دغه د ښځو میله هلته وه او دویمه دا چې د ښځیو په ورځو کې حتی د غم په ورځو کې هغه د غم په ورځ کې هغه ساندې به چې دوی ویلې که نه ډېرې په معیار برابرې دی او د ښادۍ په ورځ کې به چې کومې سندرې دوی کولی کوم دستارو کې به دوی اچول کوم اتن به چې دوی کولو ډېر جالب وه متاسفانه اوس دغه شیان نشته اوس په هغوی کوم تغییر راغلی ده اوس هغې دپاره بس ځینې ځایو کې په ځینو کورونو کې یا خالي ناست یا مکسر و دا ټیپ یا و داسې شیان راوړي چې هغه پردۍ سندرې دوی اوري خپلې سندرې بیا ډېرې نه کوي ما اوس نه دلی چې دوی خپلې سندرې کوي بلکې هغه پردۍ سندرې چې کوم هنرمندانو کړي دي هغه یې د لاډ سپیکر نه دوی کوي اوري هغې نه اوري
د خوست په ځینو سیمو کې د یو شمېر لرغونو عابداتو شتون دا ښیي چې دلته هم تمدن او فرهنګ تر خپلې کچې لرغونتوب لري دا اړخ اوس څنګه دی
نو دا خو د باوري صاحب خدای دی وبخې کله چې د پوهنتون رئیس و دلته په خوست کې موږ په ځینو سیمو باندې وګرځېدو هغه لرغونتیا خو ډېره ده خو متاسفانه چې تر اوسه پر هېڅ دولت د توجه نه ده کړی چې په خوست کې کیندنې وکړي دا د خوست تاریخ داسې مبهم غونډه ده لرغونې سیمې شته موږ وکتلې لکه مثلا دا د ایثار غونډۍ هلته په دې غونډۍ کې یو معبد و د ګلخار کې داسې قبرونه وو چې هغه شرق او غربن وو، هغه مبارز وو چې د آتش پرستان دي، او په هغه کې په سباره کې د بوتخانه په نوم یو منطقه ده. نو دغه د افغانستان تاریخ هم دغه ښیي چې دلته یو وخت هندوانو حکومت کړی ده. هغې نه بس دا ځینې منطقې د تقسیم شوي، ځینې په زرتشتیان او ځینې په هندوانو باندې تقسیم شوي دي. ځینې کې معبدونه دي هغه دي د هندوانو دي، او په ځینو ځای کې د آتش پرستان د قبرونه هم پیدا شوي دي. او بل موږ یو منطقې ته لاړو چې هغه په اسماعیل خېلو په دلپورۍ کې ده. هغې کې موږ یو ملګري بیا نورجان بهیر یو شمادان یې پیدا کړو، داسته دومره داسې داستان داسې یو شمادان جوړ شمادان وو. مغري صاحب چې وکتو اګر چې موږ په دا شیان باندې نه پوهېدو، نو هغې ویش دا دی د شان د تقریبا 3200 کاله قدمات لري، او په هر منطقه کې به چې د تلو د کودړې نه مختلف چې ماتشي به ونه نقشنګار به لرلو، نو دوی دا غزټ لاون د نن زبیا تحقیق او د منطقه د په غکوال مرتبونه کوه د لپاره منطقه چې دا کې د یونسکو سره خبرې هم کړې. متاسفانه دا لاړو هغه نظامونه هم بدل شو، دا شان پاتل اوس بده دغه ته موږ ډیر لواله چې په خوځ کې کندنه وشي. ما خپل د سوره مخه زه رئیس د تاکولتر سره غلم او ته چې ته یو مکتوب ولیکه تراس فرهنګ ته، تراس فرهنګ به اکاډمۍ کې هلته یو شوبه لري د کندن د لرغونې ځندنې چې خو ستاره شي نو موږ ته به خو تاریخ پته ولګي. متاسفانه چې موږ کتبي اثار هم نه لرو، نور اثار هم نه لرو، کوي هم پټ دي چې کندنې نه دي کړي. خدای دې وکړي دولت دې نقطه ته پام شي او دلته کندنې خو تاریخ به موږ ته څرګند شي.
الحاج عبدالکریم پتنګ صاحب په خوست کې په وروستیو دوه لسیزو کې د کلتوري ټولنو ایجاد او د یادو ټولنو لخوا کلتوري ناستو، د کتاب مخکتنو، تر یوه بریده د فرهنګیانو او لیکوالو ستاینغونډو او مشاعرو ته پام کړی. دا کار د خوست د کلتور په پرمختګ کې څومره اغیزمن تمام شوی دی؟
اغیزمن خو خامخا دی، ځکه چې دغه کوم کارونه چې دوی کړي دي دا د دوی د پوهې او د دوی د خپل کلتور د پېژندلو په هغې باندې د عمل کولو یوه نتیجه ده. نو دغه ځوانانو ډېر باسان ځوانانو ډېر تکړه ځوانانو دا کارونه کړي دي، او دا کارونه قابل د قدر دي. زه خپل تاییدوم او دا د دوی د پوهې یوه نتیجه ده چې زه یې وینم.
په خوست کې علمي او اکاډمیکو موسساتو، په ځانګړي ډول پوهنتون، د لوړو زده کړو موسسو، یو شمېر ښوونیز مرکزونه د خلکو د فرهنګي استعدادونو په پرمختګ کې څومره ګټور وو، او آیا اوس یې هم پخوانی تاثیر شته؟
بالکل، اوس زه به دا یوه خطره درته ووایم چې دغه په اول وخت کې شیخ زید پوهنتون چې دلته راغلو خوست ته، نو د دوی محصلینو به درشې کوله. د دوی درشې او د درشې کولو په دکار کې ګرځېدلو د خلکو سره دومره مینه پیدا کړه چې وخت دوی پوهنتون ته خوشحاله، دویمه دوی د دغې یونیفورم ته چې دوی په خوست کې درشې کوله. نو دوی به چې کوم دوکاندار ته ولاړ یا په موټر کې سپارېدل، دوی نه چا پیسې نه اخیستې. دوکاندار به چې دوی باندې شی ورکولو ګټه نه کوله، بلکې په خپل سر به ورکول. دوی یو ډېر غټ قدر وم. ما خپله چې لیدلې دي په خوست کې مخکې دا مکتبونه ډېر کم وو. اول ابتدایي مکتبونه، بیا وروسته متوسطه شول، بیا لسه شول. نو دغه د شیخ زید پوهنتون دغه چې کله راتلو ګوربز میدانې سیمې ته موږ هم ورغلو، هغه وخت کې ما وظیفه وه. نو که درته ووایم چې ډېرې موږ فقط په هغې وخت کې د مېزونو او چوکیو چې دوی په موټر کې راوړي وو، استادان او محصلین نه وو. یغې مېزونو چوکۍ ته موږ دومره خوشحاله وو چې موږ د ډېرو خوشحالتیا نه ژړل. د موږ نور همکاران د درې ریاستونو رئیسان دا خلک به شو، یقیناً چې موږ ډېر خوشحالتیا نه دوی ته ژړل. پوه شو دومره خوشحاله ورته چې خوست وګوره او پوهنتون وګوره، او دا په دومره د اوس وخت کې بیا نور پوهنتون، شخصي پوهنتونونه هم جوړ شول، هغه دولتي پوهنتون هم وو. دا د خوست په بېخي په دا ښار او په دا ژوند په دا خلکو کې یو کیفي تغییر راوستو، ځکه په هر کور کې محصل پیدا شو، په ډېرو کورونو کې استادان پیدا شول، هغه تربیه شول. دا بالکل دا په دا پوهنتونونو کې به مکتبونه تقسیم شول. نو دغه د خوست د تعلیمي سطح او کلتوري سطح دوم په مخ ولاړه، او زه ډېر خوشحاله یم ورته.
ښاغلی عبدالکریم پتنګ، په وروستیو دوه لسیزو کې د مطالعې کلتور د پراختوب لپاره خورا ډېرې هڅې وشوې، خو نه مجلې پایښت پیدا کړ، نه کتاب لیکنه ډېره شوه، نه لوستنه عامه شوه، او نه ورځپاڼې اونیزې او ماهانانۍ راپاتې شوې. نیمګړتیا په څه کې وه؟
نیمګړتیا خو یو په دې هغه کې وه، په دې ټکنالوژۍ کې مخکې صرف یو کتاب وو، او رادیو، تلویزیون او کمپیوټر او دا موبایل نه دغه شان په اصطلاح هغه ساتیري یا د معلوماتو وسیلې ټولې د جیب ته راغلې. نو دا اسانتیا راغله ډیر خلک یو هغه خلک دي چې په انټرنټ کې معاصلین او یا مکتبونو کې شاګردان دي هغه خو خپل د مکتب د پانتون درسونه خو یا غنه تر ډیر بریده یو نه کپو کې اندور د کتاب سره علاقه لري ډیر علاقه نه لري د ټکنالوژي د دینه د علاقه واخسته اگر چې د په خوا په پرتله مثلا مخکې په خوښ کې د جمهوریت نه مخکې ما فکر داس خاصه یو کتابخانه تفریشی ما په نظر نه راتله اما په دې شلو کالو کې بسته بسته مارکیټونه د کتابفروشۍ جوړ شوي دي داسې نه ده چې څوک مطالعه هم کوي او د مطالعې خلک ځوانان هم شته او د مطالعې والا ځوانان هم شته نو دا یو خدا ده چې د نفوس بیخي ډېر شوی ده ځوانان ډېر شوي دي پوهنتونونه ډېر شوي دي زده کوونکي ډېر شوي دي یو تعداد مطالعه کوي یو تعداد نه کوي څوک چې علاقه لري اوس هم کتاب لولي کتاب کې په کتب کور کې کتابونه لري کتابخانه لري او ځینې شي لري هوایي غونډې دي هغه د موبایل سره د شهر سره علاقه لري خو بیا هم په خوښ کې د تعلیمي سطح نسبت نور ځای ته ډېر لوړ ده
او په پای کې ښاغلی عبدالکریم پتنګ ځوانان د افغاني اصیل فرهنګ د ساتنې وړیدا او عمول لپاره څه کولای شي
خو هر څه چې کولای ځوانان کولای شي په فرهنګ کې په اخلاقو کې په آداب کې په ملک کې په اداره کې ځوانان کیفي بیخي مکمله انرژي لري دوی چې څه کولای شي هغه سپینګیری او بل څه نشي کولای صرف د یو هدایت او راهنماتا ضرورت لري نو څوک چې سم راهنمایي کوي نو دوی ډېر قوي نه دوی په هر څه کې کیفي او تغییر راوستلی شي خوشبختانه چې موږ په خوښ کې ډېر ځوانان لرو ډېر تکړه ځوانان لرو ډېر پوه ځوانان لرو ان په ځینو محافلو کې زه ته یقین وکړ چې زه دوی نه ډېر څه زده کولای شم
په خوښ کې د کلتوري حالت د څرنګوالي په باب د روان تفصیلي راپور په دې برخه کې د موسیقي دمکو او بیا بیرته خپلې خبرونه تر ورګرځو
رنگ شوا پکتیا خلکو ورشول غیراتی مشران زوند غلام کوي داس من ژوندۍ مشران رنگ شوا پکتیا خلکو ورشول غیراتی مشران زوند غلام کوي داس من ژوندۍ مشران زوند غلام کوي داس من ژوندۍ مشران ډیر خاموش راشی سچ خپل تاریخ ګورم ورونو ژړا راشی نګر دې زرمت کښتا هغه پخت نه جذبا کم دا مزيو کی بالکل شواس نه جذبا ورشه تو تاخیل تا قرآن وی جان کورو ندی نند پکیا هر ګور کی سوی پریاد ندی لاندې شول دی خاورنا هغه پوخوانی مشران پکتیا خلکو رشول غیراتی مشران ژوند غلام کوي دز منگ ژوندی مشران تاریخ برقرار نہ غواړي ټول نور تبا کېږي ته بیا چې یو قوت نشي دالم سون دی بلچا دے مور بو پو دولت نشی سپلا دی توری وی مڑ دی سکمان مشران سپلا دی توری وی مڑ دی سکمان مشران لنگ شوا پکیا خلکو رشوال غیراتی مشران جوند غلام کوی دا زمان جوند مشران
درنو اوریدونکو په خوست کې د کلتوري حالت د سرنګوالي په باب د روان خبرونې پاتې برخه ته په خیر راغلی. لیکوال او ټولنیز فعال ښاغلی نصیر احمد روخان، ستاسو له انده خوست په اصل کې څومره کلتوري سیمه ده او په دې ځای کې کلتور د خلکو په ژوند کې څومره اوږدې او ژورې ریښې لري؟
د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. پرته له شک چې خوست یوه ډیره غني او تاریخي کلتوري سیمه ده چې د پیړۍ په اوږدو کې هغه پښتانه چې په دغه ساحه کې اوسېدلي ځان ته کلتوري شرایط لري، د هماغه شرایطو په چوکاټ کې دوی ژوند کوي. دلته د خلکو ټولنیز په مجموع کې د خلکو ژوند تر کلتوري ارزښتونو تر تاثیر لاندې دی. دلته خلک خپل انانات لري، کلتورونه لري چې د هغوی په چوکاټ کې دوی ژوند کوي. که تاسو د خوست مختلفو ولسوالیو او بالخصوص ډیرو غرنیو ساحو ته لاړ شئ، تاسو به وګورئ چې په طبیعي توګه ډیر پخواني کلتوري ارزښتونه لا هم په خلکو کې ژوندي پاتې دي.
روخان صاحب، ستاسو په فکر خوست له ټولو پښتنو سره له شریک ادب سربیره د شعر او شاعرۍ په ځانګړي ډول فیل بدیهه شاعرۍ یا شعریو ټپو او لنډیو کې یو څه مستقل اړخونه هم لري، کیدلی شي رڼا پرې واچوئ؟
په ډیرو لحاظو، اول دا چې لکه څنګه چې په دغه ساحه کې له ډیر پخوانه فل بدیه مشاعري ادبي ناستې کرغتنې دا عامې وي، یوه ځانګړتیا وه چې په دغه سیمه پورې منحصره پاتې کېدای شي. د دې سره په څنګ کې په دې وروستیو کلونو کې دلته د لوستي کشر فیصدي زیاته شوه. په دې حساب سره په ټولو مواردو کې او بالخصوص د لیک لیک او لوست په برخه کې د پام وړ پرمختګ راغی چې د خپل د خلکو په کلتوري ژوند باندې تاثیرات لري. ادبي ناستې وشوې، کرکتنې کېدې، فلبدیه مشاعرې جوړېدې، دغه ټولو په مجموع کې په دغه منطقه کې د کلتوري ودې لپاره زمینه مساعده کړه.
د خوست په ځینو سیمو کې د یو شمېر لرغونو عبادتو شتون دا ښیي چې دلته هم تمدن او فرهنګ تر خپلې کچې لرغونتوب لري. دا اړ خوست څنګه دی؟
پرته له شکه چې خوست د پښتنو په تاریخ کې یو لرغونی تاریخ لري، که تاسې د افغانستان تاریخي کتابونو ته مراجعه وکړئ، د لویې پکتیا په کچه په دغه سیمه کې مختلف تمدنونه او مدنیتونه تیر شوي دي چې اثرات لا هم د خوست په یو شمېر ولسوالیو کې تاسو مشاهده کولی شئ. هغه تاریخي کلاوې، د خلکو کړه وړه، دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې دلته په تاریخي لحاظ باندې مختلف تمدنونه تیر شوي دي چې متاسفانه په موجوده وخت کې تر ډیره دغه شیان له پامه غورځېدلي دي، او هغه تاریخي ابدات او ارزښتونه چې باید د پیړۍ په اوږدو کې ساتل شوي وي نه دي ساتل شوي.
ښاغلی نصیر احمد روخان، له بده بخته افغانستان تر اوسه د یو ټیکاو پړاو ته نه دی رسېدلی. بدلونونه راځي چې د خلکو د مهاجرت، بې ځایه کېدو یا د پخوانیو اړیکو د لاسه ورکولو لامل کېږي. د دې کار اغېز پر افغاني فرهنګ څه ډول دی؟
بدبختانه په افغانستان کې تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو جنګ او جګړو د خلکو په فرهنګ باندې په بشپړه توګه تاثیر غورځولی. هغه مهال چې شوروی پر افغانستان یرغل وکړ، په میلیونونو افغانان له افغانستانه ووتل. دوی چې بیرته خپل هیواد ته راتلل، یا له ګاونډۍ هیوادونو یا د سیمې هیوادونو او یا له غربه یې مختلف کلتوري ارزښتونه له ځانه سره راوړل چې دا یې په افغاني ټولنه باندې یو منفي تاثیرات درلود. او د بل اړخه خپل جګړو هغه کلتوري ارزښتونه چې باید اصلاح شوي وای، وده ورکړل شوي وای، سمون پکې راغلی وای، هغه په هماغه طبیعي شکل پاتې شول چې په ډېرو مواردو کې د خلکو ژوند ته په سرخوږي هم بدل شوي دي.
ښاغلی نصیر احمد روخان، خوست کې ماشاءالله ګڼې سیمه ییزې رسنۍ شته چې حتما د خبرونو یوه غاښونه برخه د کلتور په بیلابیلو برخو متمرکز دي. د رسنیو د خوست د لرغوني کلتور په پایښت پیژندنې او پرمختګ کې څومره رول لوبولی دی؟
اصلا رسنیو وکولای شول چې تر یوې کچې په دغه برخه کې کار وکوي، ولی په مجموع کې د کلتوري ارزښتونو د ساتنې او پالنې لپاره چې په دولتي کچه کوم مسولیتونه ایجادېږي په روسي کلونو کې په دغه برخه باندې کار نه دی شوی. په تیرو شلو کلونو کې چې دلته د 2001 کال نو وروسته ور باندې فکر کوو په ډیر مواردو کې د کلتوري ارزښتونو ودې او انکشاف ته اړتیا وه چې په دغه برخه باندې متاسفانه زیات کار نه دی شوی. او په کل کې دا د دولتونو مسولیت جوړیږي چې د هغه کلتوري ارزښتونو لپاره چې د خلکو په سیاسي اقتصادي او ټولنیز ژوند مثبت تاثیرات طریقې ته پرمختیا ورکړي او هغوی چې منفي اغېز لري هغه د ټولنې څخه له منځه یوسي.
خاغلی نصیر احمد روخان، خلک او په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره کلتور څومره مهم دی او پاللو سره یې لیوالتیا څرنګه ده؟
زه فکر کوم به هیڅ زیات دلته خلک هم کلتور پالي هم ورته په ارزښت قائل دي. تاسو په افغانستان په خصوص په کلو بندو کې خلک وګورئ لټولنی ژوند په ټولو مواردو کې کته سو وګورئ دلته کلتوري تاثیرات لاندې دي. د اخترونو لمولونی ولي بیا د ومړی تر تدفین پورې په ډیر مواردو کې کلتوري مسایل تر سترګو کېږي چې د خپل ژور اغیز لري د ټولنه او بل خصوص په ځوانه طبقه.
په خوست کې پورسته دوله سيزوکي د کلتوري ټولنو ایجاد او د یادو ټولنو لخوا کلتوري ناستو د کتاب مخکتنو تریوبري د فرهنګيان او لیکوالو ستاینغوندو مشایرو ته پام کړي. دا کار د خوست د کلتور په پرمختګ کې څومره اغیزمن تمام شوی دی؟
دقیقا خپل اغیز درلود، هم ټولنو هم رادیوګانو هم دلته علمي او اکاډمیکو مراکزو په ډیرو برخو کې وکول شول چې ځوانانو ته یو استقامت ورکړي او په هغه مواردو کې چې اړتیا و ور باندې کار وکړي. ولی په دې وروستیو کلونو کې متاسفانه په دغه برخه کې بیا د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي.
روخان صاحب، یو وخت خوست کې د چاپي رسنیو بهیر ډیر ښه و، د کتابونو ورځپاڼو ونیزو او محلنیو چاپ ډیر کېده، اوس یې حالت څرنګه دی؟
دا موارد اوس نشته. اوس په ټول خوست کې که اطلاعات فرهنګ ریاست ډیر نشراتي ارګان ور ایخوا خپلواک رسنۍ چې په خپلواک توګه فعالیت وکوي نشرات بلري د خلکو سنځ انعکاس ورکوي نشته. په همدې ترتیب سره ادبی ناس هم په ډیرو مواردو کې چې په خوا به ادبی ناس کې دی پندې به کېدلې تر دې شي به تترنګ دی او هغه شور او شوق چې ځوانانو به د ادبی ناس تو ټولنو مشایرو په جوړولو سره خپل ادبی تندې خړوبولې اوس نو تر سترګو کې.
روخان صاحب، چاپی رسنۍ د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوان کهول په باسواده کولو او هغوی ته د یوې ښې روحیې په ورکولو کې څومره اغېزمنې او ګټورې وي؟
بېخي فوق العاده. اصلا د چاپی رسنیو دا هڅونه ډیره زیاته ده چې ځوانانو ته فرصت ورکوي چې دوی زده کړه وکوي مطالعه وکوي او بیا د هغې څخه د خپلو د انساني سرچینو په انکشاف کې مؤثره تمام شي. ولې په دې وروستیو کې هغه چاپي رسنۍ چې په تیرو حکومتونو کې دلته موجودې وي دا محل په ټپه ولاړ دي.
په خوست کې علمي او اکاډمیکو مؤسساتو په ځانګړي ډول پوهنتون د لوړو زده کړو مؤسسو یو شمېر ښوونیز مرکزونه د خلکو د فرهنګي استعدادونو په پرمختګ کې څومره ګټور وو او آیا اوس یې هم پخوانی تاثیر شته؟
دقیقا علمي او اکاډمیک مراکز د فرهنګي ودې په لاره کې ډیر مؤثره او اغېزمن دوام دی شي. که تاسو له افغانستان یا د خوست ور ایخوا هم په نورو ټولنو کې علمي او اکاډمیک مراکز وګورئ دوی کولی شي دوی کړي دي چې د فرهنګي استعدادونو په انکشاف کې ډیره ونډه واخلي. په خوست کې هم په همدې ترتیب سره په ډیرو مواردو کې دغه مراکز ډیر مؤثر تمام شوي. تاسو وګورئ هغه ځوانان چې په تیرو شلو کلونو کې د دلته ښوونځي ولوستل هغوی بیا لاړل پوهنتونونو ته او په پوهنتونونو کې په اکاډمیکو مراکزو کې زده کړې وکولې. د فکرا د ټولنې لپاره جوړ خلک وو او د ټولو هغو منفي کلتوري ارزښتونو په وړاندې چې د پاپولي ټولنه کې د خلکو ژوند تهدید او د هغوی سره مبارزه کوله او دا یو بهترینه بیلګه ده.
خاغلی روخان، پورسته دوله سیزوکی د مطالعې کلتور د پراختوب لپاره خورا ډیره هڅه وشوه، خو نه مجله پایښت پیدا کړ، نه کتاب لکنه ډیره شوه، نه لوستنه عامه شوه او نه ورځپاڼې ونیزې او مخانه راپات شوه. نیمګړتیا په څه کې وه؟
موږ ډیرې نیمګړتیاوې په دغه برخه کې درلودې. اساسي ستونزه دا وه چې موږ هر سطح د یوې پروژې لنګانه کتل او دغه پروژوي ورځپاڼې، پروژوي مجلې، پروژوي نشرات بلاخره یو ورځ پایختر پایتر رسیدله. او بل ستر مسله دا و چې د دې وشته په پیل مخ کې د افغانستان لوی اکثریت نه لوسته یو او دغه نل وسی خپل په دی باندې تاثیرات لوزګه کپاول وختونو کې په پروژي بڼه مکتلای بل ورسته باید پایدار شي وي په سره د دې چې پروسه کوم کې پایدار هم شي او شمیر رسنۍ مجلې پایدار وي روان وي فعالیت کاوه ولې دلته د ټولنې د بسواده کچه خپل یو لوی لامل دغه و چې تر ډیره پروژه مجلې ورسپانه په مغه پروژوي چوکاټ کې پاتې شوي او پای خور نقلل شو.
ښاغلی نصیر احمد روخان مخکې موبایل چې خو ځینې عبادات یا لرغونی سیمې لري د دې د ساتنې یا آبادولو یا په اړه یې د کره معلوماتو د راټولولو بهیر څرنګه و او څه باید وشي؟
په دغه برخه کې په دې تیرو کلونو کې هم کار نه دی شوی. د جمهوریت په کلونو کې هم چې په د تاریخي عبیداتو لپاره باید کوټلې واغزمن ګامونه اخیستل شوي او متاسفانه وانه اخیستل شول او اوس هم همدغه پروسه په همدې ترتیب سره جریان لري. په در حال کې چې افغانستان په ځانګړي توګه خوص ډېر بهترین تاریخي عبیدات لري او کېدای شي چې د هغې د ساتنې لپاره د اطلاعات فرهنګ ریاست تر چوکاټ لاندې ستراتیژي کار وشي او وکولی شو چې موږ په لر پرتو ولسوالۍ کې دغه تاریخي عبیدات خوندي کړو.
او په پای کې ځوانان د افغاني اصیل فرهنګ د ساتنې غوړېدا او عامولو لپاره څه کولی شي؟
ډېر څه کولی شي. ځوانان د افغاني ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري او د افغانستان د ټولنې 15% سلنه ځوانان دي. ځوانان کولای شي چې هم په علمي او اکاډمیکو مراکزو کې هم په ادبي ناستو کې هم د محلي چارواکو سره د مثبتو کلتوري ارزښتونو د غنا لپاره کار وکړي او په عین حال کې هغه رواجونه یا هغه منفي کلتوري ارزښتونه چې د ټولنې ژوند تهدیدوي د هغې د مخنیوي لپاره دوی لاس په کار شي او یو جرأت وکوي او دا ظرفیت باید ولري چې دوی دغه جرأت وکوي غږ پورته کړي او ټول هغه منفي خنډونه منفي ارزښتونه چې د ټولنې عنعنات او کلتورونو سره په ټکر کې دوی د هغې په مخ په کولو کې ونډه واخلي. په موجوده وخت کې نوي هم ځوانان کوی شي چې ځانونه منسجم کړي او داسې فرصتونه رامنځته کړي.
وي خير خطا یو لاس ګوتی وي بیز وي خير خطا یو لاس ګوتی وي دا پنړی کې یو پینځه پښتانا څنګه یو ځای شل پښتانا پښتانا دا پنړی کې یو پینځه پښتانا څنګه یو ځای شل پښتانا پښتانا
درنو اوریدونکو په خوست کې د کلتوري حالت د سرنګوالي په باب د روان خبرونې پاتې برخه ته په خیر راغلی. لیکوال او شاعر ښاغلی نورشاه نورانی، ستاسو له انده خوست په اصل کې څومره کلتوري سیمه ده او په دې ځای کې کلتور د خلکو په ژوند څومره اغیز لري؟
خوست ولایت کې سابقه پس منظر ته سړی ولاړ شي، خوست په رښتیا په جغرافیوي لحاظ یو ښه موقعیت لري، خاص سرسبزه منطقه ده، په غرونو پوښلي منطقه ده، او د دې تر څنګ فرهنګي قدامت چې دی دا ډېر پخوانی دی، ځکه موږ تقریبا لسګونه کاله پخوا د غزي په نوم سره یوه جریده لرله، او د دې تر څنګ مختلف آثار موږ لرل، مختلف لیکوالان موږ لرل، چې دا تقریبا که سړی مبالغه نه وي لسګونو سلګونو کالو ته دا قدامت رسیږي دی فرهنګي مخینې ته چې دی خو سړی نظر وکړي. ځکه په خوست کې نه یوازې دا چې موږ تاریخي آبادات لرو، بلکې په فرهنګي لحاظ ما چې دغه غزي جریدې چې تقریبا سل کاله کېږي یاد یادونه وکړه، په هغې وخت کې موږ فرهنګي فعالیتونه لرل په خوست کې، او د دې تر څنګ موږ مختلف شاعران فرهنګیان لرو لکه مثلا میرزلم حمیدی، صدیق روحي صاحب، او د دې ته ورته نور پرنګي سری خوست روزلی دی، خوست په غیږ کې خاپوړی کړی دی، او د دې تر څنګ په ملي او نړیواله کچه دوی پنځونی کړی دی، علمی او تحقیقي آثار یې منځته راوړی دی. خوست مثلا موږ د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې تاریخي پرنګي زیارتونه مثلا او د دې تر څنګ تاریخي سیمې لرو، آبادات لرو چې لسګونه او سلګونه کاله کېږي. مثلا موږ په خوست کې یو موزیم لرو، دې موزیم ته که سړی په فرهنګي لحاظ یا په میراثي لحاظ نظر وکړي، داسې د یوه حیوان غاښ پکې دی چې تقریبا تاریخ لري د حیوان. د دې تر څنګ موږ دوره په دا موزیم کې مختلف آثار لرو چې موږ تاریخي او فرهنګي وقیت بیانوي چې خوست ولایت څومره فرهنګي مخینه او قدامت لري.
د خوست د کلتور کومې برخې دي چې له پخوا بیا تر اوسه پالل کیږي؟
موږ کلتوري برخې مختلف برخې دي، مثلا په اوس کې خو تاسو پوهیږئ چې مثلا د دولت په اډانه کې دولت داسې یوه پالیسي وضع کړې ده چې ځینې برخې د کلتور مثلا دلته نه پالل کیږي، که څه هم پخوا پالل شوي دي. مختلف دودونه لرو، مختلف رواجونه لرو، په کلي او ونډو کې فرهنګي ناستې لرو، فرهنګي او کلتوري جشنونه وخت نه وخت لمنځل کېدل، او د دې تر څنګ محلي سندرې به وي، محلي ناستې پاستې به وي، مختلف داسې شیونه دي چې د موږ کلتور سره اوسه ماړه اړخ لګوي. خو ځینې داسې کلتوري مسایل دي چې هغه مثلا د اوس د وخت د زمان د حکومت له پالیسیو سره ډډه نه لګوي. سلګونه کال چې ما درته وویل لسګونه کاله په خوست کې مختلف فرهنګونه یا مختلف کلتورونه په بیلابیلو سیمو کې، مثلا خوست پنځلس ولسوالۍ لري، درې درې واحدونه او دولس ولسوالۍ لري، دا مختلف وړه وړه فرهنګونه هم لري، یو په عموماً کې ده، بل وړه وړه فرهنګي کلتورونه لري چې مثلا په مختلفو سیمو کې خلک پلي جشنونه دي، مثلا میلې دي، او د دې تر څنګ مختلف داسې دستورونه دي چې مثلا په نورو سیمو کې په نورو منطقو کې نشته، او د خوست کلتور او رسم رواج مثلا په ځینو سیمو کې بدل دی د نورو.
نورانی صاحب، په خوست کې د ژنی شپنې ناستې، بنډارونه، د شپو اوږده نکلونه، لرغونو او ښایسته سیمو ته د میلو لپاره ډله ییز تګ له پخوا موجود و، اوس دا حالت څرنګه دی؟
جناب الخیل صاحب، اوس هم وخت نه وخت د شپې بنډارونه کیږي، پلر پرتو ولسوالی کې په مرکز کې شپنې مشاعری کې مخکې به محلي سندرغاړو مثلا سندرې ویلې، اوس دا دود یو څه ناڅه په بل ډول بدل شوی دی. اوس په مختلفو ولسوالیو کې مشاعرې کېږي، شپنې مشاعرې کېږي، مشاعرانه مخامی جوړیږي په ولسوالیو کې، په مرکز کې جوړیږي. او دې تر څنګ مثلا مخکې په سخی جان زیارت ته خلک تلل، سخی بابا جنډه چې کله جګیده ډله ایز بتلل، سخ کالم فکر کوم خلک تللي وو. او د دې تر څنګ نور میلې او مشاعرې جوړیږي، که څه هم ځینې کلتورونه داسې وو چې مثلا اپیکه شوي دي اوس نشته، د ځینو داسې یوه عصري بڼه غوره کړې ده.
خوست کې ماشاءالله ګڼې سیمه ییزې رسنۍ شته چې حتما د خبرونو یوه غاخانه برخه د کلتور په بیلابیلو برخو متمرکز دي. د رسنیو د خوست د لرغوني کلتور په پایښت پیژندنې او پرمختګ کې څومره رول لوبولی دی؟
الحمدلله، ثم الحمدلله به ووایو چې خوست غږیزې او تصویري رسنۍ لري. په واقعیت سره په تیرو دوو لسیزو کې خوست کې دغو رسنیو په واقعیت سره د خلکو په معنوي شعور کې، په علمي شعور په غوړېدا کې وښینه ونډه اخیستې ده. خلک یې په معنوي او علمي لحاظ ته ډېر روزلي دي، خلکو ته یو جرأت، خلکو ته یوه روزنه وربښلې ده ځوانانو ته. دغو رسنیو مختلفې برنامې چمتو کړې دي، د خوست په کلتورونو باندې، د خوست په قدامت باندې، د خوست په جغرافیا باندې، د خوست په تاریخ باندې، د خوست په فرهنګ باندې، د خوست په تاریخي ابداتو باندې. خوست په واقعیت په واقعي معنا نه یوازې مثلا په سیمه ییزه کچه، بلکې په ملي کچه خلکو ته ورپېژندلای دی. او دا رسنۍ ډېرې اهمې دي او د دې رول زستایم په واقعیت سره. او هیله هم دا لرم چې د خوست په نورو لرغونو سیمو کې چې مخکې ځینو سیمو ته تک نه کېدو، ناشونی وو، امنیتي ستونزې وې، دوی اوس کولی شي چې خوست ډېرو لرو پرتو سیمو ته مثلا دوی چکر ولګوي، هلته مختلفې برنامې ترتیب کړي او خلکو ته یې وړاندې کړي.
ښاغلی نورشاه نورانی، په خوست کې علمي او اکاډمیکو مؤسساتو، په ځانګړي ډول پوهنتون، د لوړو زده کړو مؤسسو، یو شمېر ښوونیز مرکزونه د خلکو د فرهنګي استعدادونو په پرمختګ کې څومره ګټور وو، او آیا اوس یې هم پخوانی تاثیر شته؟
بله، که څه هم حالاتو به یو څه تاثیر پکړې وي، ځکه د تحول سره، د نظام په تحول سره یو څه دا کارونه مثلا یو څه پیکا شول. اوس ورو په ورو کېږي، ورځ په ورځ د خوست علمی اکاډمیک شخصي او دولتي خصوصي پانتونونو او اکاډمیک مرکزونو د خوست په فرهنګي وضعیت کې مثبت تغییر رامنځته کړی دی. د خوست فرهنګي وضعیت خلکو ته ښه ثابت کړی دی، او په ضمن کې داسې آثار یا داسې مثلا داسې کلتورونه او دودونه چې موږ نه ویلي پاتې وو یا خلکو ته رسیدلي نه وو، دوی مثلا په مختلفو ټولګو کې، په مختلفو علمي سیمینارونو کې، مختلفو محصلینو په دې باندې مونوګرافونه جوړ کړي دي، او ډېره ښه مثبت اغیزه شیندلې ده.
نورانی صاحب، مخکې مو ویل چې خوست ځینې آبادات یا لرغونې سیمې لري، د دې د ساتنې یا آبادولو یا په اړه د کره معلوماتو د راټولولو بهیر څرنګه وو او څه باید وشي؟
پخوا په تېر حکومت کې د تاریخي آبداتو د زینو د مشخصوالي په اړه مختلف هیئتونه راغلي دي، مکتوبونه راغلي دي، مثلا تعقیب شوی دی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لري. او په ضمن کې ځینې تاریخي سیمې هم چې مثلا ګوډهاره ورته ویل کېږي، هلته یوه ګنبده چې د یو تاریخي قدامت لري تقریبا سوونه کاله، هلته کار پې شوی دی، ګنبده برابره شوې ده، روغه شوې ده. او د تر څنګ ځینې مثلا مشخص زیارتونه، مشخص عبادات دا په ګوته شوي دي. په اوس کې هم موږ چې د اطلاعاتو کلتور ریاست د اوسني مشرانو سره کوم تماس لرو، دوی هڅه او تلاش کوي چې هغه فرهنګي او تاریخي او سیمې ورغوي.
او په پای کې ښاغلی نورشاه نورانی، ځوانان د افغاني اصیل فرهنګ د ساتنې، غوړېدا او عمول لپاره څه کولی شي؟
ځوانانو د فرهنګ د عما دودولو لپاره درون او اړین او مهم مسئولیت لري، ځکه په تیر کې که موږ مشرانو هر څه کړي دي، مثلا د فرهنګ په برخه کې یو څه هڅې او ستونزې ګللې دي، دوی دپاره د فرهنګي وضعیت د لا پراختیا دپاره، د فرهنګي هڅو د لا موثریت دپاره، د دې دپاره پکار دي چې خپلې هڅې او تلاشونه لا ګړندي کړي، تر څو د خوست فرهنګي وضعیت لکه څه ډول چې خلکو ته معلومه ده چې خوست فرهنګي وضعیت په خوا کې خو اوس ځوانانو دنده او مسولیت ته چې خپل اساسي مسولیت د فرهنګ په برخه کې د تاریخ په برخه کې د پاتې میراثونو په برخه کې ادا کې آج قلم للارې وي په فزیکن وي یا په رواني لحاظ وي مثلا په زبانی لحاظ وي چې هر ډول وي دا فرهنګي شته چې موږ په ټولنه کې لرو د فرهنګي استای یا فرهنګي نور امکانات چې موږ لرو دا باید وساتل شي تاریخ لپاره
شنوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بند نوستا یما دشنو شنوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بند نوستا یما دشنو موت کا زم زیرونا کلا بند نوستا یما دشنو
مشال ریډیو دا
درنو اوریدونکو په خوست کې د کلتوري حالت د راپور دی برخه ته په خیر راغلی موږ د خوست د وشمیر فرهنګیانو او لیکوالو غوښتنې چې تاسو سرګندونی او غوښتنې واوریدي د اطلاعات او کلتور ریاست لیا واسطازي خاغلی سبحان الله اعظم سره شریک کړي او له پوښتنو چې د خوست اوسنۍ کلتوري حالت دوی څنګه ارزوي
خوست کې کلتوري هڅه او کلتوري فعالیتونه ماشاءالله خمون ازم روان دي موږ کوشش کوو چې د فرهنګانو نه لیکوالانو نه په دې برخه کې کار واخلو او دوی وهڅو چې د خوس چې کوم د دونه دي فرهنګونه دي هغه ته کار وکړي او هغه څه چې د اوس وخت سره اړخ لګوي ټولنه دغه طرف ته وهڅوي او هغه کلتورونه چې دغه ټولنه باندې بد اغېز کوي هغه له منځه ولاړ شي او په ځای ښه کلتور او ښه فرهنګ منځته راشي.
په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې بیلابیل فرهنګي فعالیتونه کېدل، اوس څنګه هغه فعالیتونه یا دوی لپاره د کلتوري برنامو مناسب شرایط شته؟
د خوست په سطحه فرهنګي بهیرونه، فرهنګي ټولنې، فرهنګي کمیټې دا نه چې ختم شوي دي، بلکې فرهنګي کمیټې لیا زیاتې شوي دي. صرف په مرکز کې نه، بلکې په لرو پرتو او ولسوالیو کې هم فرهنګي برخې ته او ادب ته کار شوی دی. د تیر په پرتله مشاعرې، ادبي ناستې، ادبي بنډرونه دا چې دي زیات شوي دي. د جملې موږ یادولی شو لکه د شملې مشاعره شوله یا د مختلف نور مشاعرې شولې، دا نه چې ختم شو بلکې د دوی هغه کار لا وغوړېدو. نو عموم کې ویلی شو چې ادبي ناستې یا ادب ته کار ښه مخ په ودې روان دی او دغه ټول کارونه چې دی موږ په دې باندې بسنه نه کوو، بلکې دینه زیات کار ورته کوو تر څو ادبي برخه، فرهنګي برخه لا تقویه شي او دې ته کار وشي. د ادب په برخه کې یا د کتاب د کرکتنې په برخه کې، په مختلفو برخو کې په خوص کې چې دای کار شوی دی، خو دې لپاره چې دا برخه لا وغوړېږي او مخواله پکې راشي، د خوز اطلاعات او کلتور ریاست دا نه وخت وکړلو چې مخکنی فرهنګیان، لیکوالان، شاعران او اوسنی شاعران، لیکوالان، ځوان شاعران د دغونه یو کمیټه رامنځته کی تر څو شعر، ادب او د کتاب مطالعه او نور برخو ته کار وکړي. نو د اوسنۍ کمیټه چې رامنځته شوې ده هم د دې په پار رامنځته شوې ده چې د مختلفو برخو ورسره وغوړي.
د کتابونو، جریدو، مجلو او نورو چاپي رسنیو چاپ او نشر څنګه دی؟ ځکه مخکې دا د کتابونو او جریدو چاپ ته څنګه توجه کیده؟
د خوست په سطحه خو دولتي جریدې یا د دولتي اخبارونه موجود دي، لکه د ولایت اخبار شولو، د اطلاعات او کلتور غزي ونیز شوله، او ترڅنګ د شزید پونتون مجله شوله، د شروالای د خار زما خار په نوم مجله شوله. دا لله الحمد د هفتوار او میاشتنی شکل جدي نه دی مطل شوی، بلکې خو خوندور روان دي. خصوصي که وایو چې کتاب برخه مختلف لیکوالان کتابونه لیکي او اطلاعات او کلتور ریاست دوی سره ان شاء الله پوره پوره همکار دی او یاده کمیټه چې رامنځته شوې ده دغه د پر رامنځته شوې ده تر څو لیکوالانو هڅېږي چې په مختلفو برخو کې کتابونه ولیکي او ریسرچ وکړي او تحقیقات وکړي، څېړنې وکړي په مختلفو برخو باندې چې دوی په مختلفو برخو کې رسالې رامنځته کړي او مقالې ولیکي تر څو د چاپ بهیر لکه نن سبا د انټرنیټي زمانہ ده کڅنه سره ټکنه شوی وي او دغه د چاپ بهیر بیرته موږ راژوندای کو او دې ته لیکوالان وهڅو.
سبحان الله اعظم صاحب، تاسو د نورو فرهنګي برنامو په خوا کې د مشاعرو یادونه وکړه. خوست د څو کلونو راهیسې د هیواد په کچه چنار مشاعره درلوده چې د اطلاعات او کلتور ریاست سره په همغږۍ به د پانګوالو، سوداګرو او بااحساس خلکو په مالي ملاتړ ترسره کېده. د هغې لویې مشاعرې د بیا جوړېدو پلان شته؟
انشاءالله تعالی موږ چټ مخکې وزارت ته سفر کړی و د همدې لپاره تر څو د چنار مشاعره په ښه شان سره ترسره کړو او د وزارت طرفه ډاډ او اطمینان راکړل شوی دی چې چنار مشاعره به انشاءالله تعالی د نورو کلونو په نسبت خوندوره کیږي او دې ته به کار کوو. نو انشاءالله تعالی تصمیم شته دی، د وزارت سره په دې باندې جریان کې شوی یو او وزارت ډاډ راکړی دی او د ولایتي چرواکو د ولایت مقام سره شروالۍ سره چې دا د موږ اطلاعات کلتور ریاست همکار دي، همکار ریاستونه دي او یا همکار ځایونه دي، دوی لخوا موږ ته ډاډ راکړل شوی دی. ان شاء الله تعالی په لنډ وخت کې به د چنار مشاعره شهیدان ووسیم.
د راپورت په مخکینی برخه کې د خوست یو شمېر مطرحو فرهنګیانو د دې ولایت د تاریخي آبادیاتو په ارزښت او د هغې د رغونې او ساتنې په اړه څرګندونې درلودې. تاسو د ببرک خان ځدران کلا په ګډون د دې ځای د تاریخي آبادیاتو لپاره څه برنامې لرئ؟
د تاریخي آبادیاتو په برخه کې لکه د ببرک خان کلا شوله او دغه شی د شاه اسماعیل زیارت شولو، ګډاخار سیمه شوله، یا زج میدان کې بعضې ځایونه دي. دغه مختلف ځایونه اطلاعات و کلتور ریاست لیدنه کړې ده او د دوی د ساتنې دپاره یې مختلف لار په کار اچولې دي او د دوی د ترمیم او یا د بهبود په برخه کې د وزارت سره طرحه شریک شوې دي، پلانونه ورسره شریک شوې دي. ان شاء الله تعالی چې د څومره تاریخي ځایونه دي، تاریخي اماکن دي، د هغو ساتنه به کیږي او د ساتنې تر څنګ د دوی ترمیم به کیږي او د دوی د بهبود او د جوړښت په برخه کې به ان شاء الله تعالی هڅه کوي.
ازام صاحب د اطلاعات او کلتور ریاست له دندو دا هم ده چې هغه لیکوال فرهنګیان چې د فرهنګ د هر برخې د غنا او پیاوړتیا لپاره یې هڅې کړي د هغوی نمانځنه وشي. د دا ډول شخصیتونو د ستاینې او تقدیرولو لپاره کومې برنامې په پام کې شته؟
په لنډو ټکو کې ووایو، د یاده کمیټه د همدې لپاره رامنځته شوله تر څو شاعران، ادیبان او نامتو لیکوالان، نامتو شخصیتونه چې هغه په تیر کې تر شوي دي یا اوس موجود دي، د دوی لپاره ستاین غونډې جوړ کړو، د دوی لپاره برنامې جوړ کړو او تر څو ژوندي لیکوالان وهڅېږي چې نار تر څو ژوندي لیکوالان وهڅېږي چې نور کار وکړي او د تیر کې چې کوم لیکوالان تر شوي دي یا فرهنګیان تر شوي دي د هغو چې څه کړي دي د هغو نه د موجوده ادیبان لیکوالان څه زده کړي او د هغو تاریخ دوی ته معلوم شي.
سبحان الله. اعظم صاحب، په پای کې د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست د لرغونو آثارو موزیم او کتابتون څومره فعال دي او خلک یې لیدلو په کتابتون کې مطالعه او نورو روزنیزو برنامو کې د ګډون لپاره راځي؟
لله الحمد، د خوست موزیم په هفته کې جدو په سلهاو ځوانان، د مختلفو لسو شاګردان، د پنتون محصلین، د مختلفو اقشارو ټولنو خلق چې دي د موزیم نه، د غش د کتابتون نه، د اطلاعات و کلتور ریاست مختلفو برخو نه لیدنه کوي. خوست موزیم چې دی په یو تالار کې شتون لري، نو ان شاء الله تعالی راتلونکي کې تبیاشته ده چې موږ د خوست په سطحه نه بلکې د افغانستان په سطحه یو خوندور موزیم ولرو. د وزارت لخوا او د بعضو تجارانو لخوا د اطلاعات و کلتور ریاست سره او د اطلاعات و کلتور وزارت سره وعده شوې دي چې یو داسې موزیم به په خوست کې جوړیږي چې هغه به په نړیوال سټنډر او په نړیوال معیار به برابر موزیم وي. هغه موزیم کرمنځته شي، په هغه کې به انشاءالله تعالی کتابتون او موزیم مختلف امکانات په هغه کې موجود وي.
درنو اوریدونکو، په خوست کې د کلتوري حالت په اړه د مشال رادیو تفصیلي راپور تر هم ځای ځایو هیله ده د دې راپور ټولې برخې به ستاسو لپاره په زړه پورې وي. د ټولنیز ژوند په بېلابېلو اړخونو تر یو بل داسې راپور مو په لوی خدای سپارو او د مشال رادیو د پاتو خپرونو د اورېدو بلنه درکوو. تاسو ټولو ته د خوشحاله او نیکمرغه ژوندانه هیله لرو. خوښ او خوشحاله اوسئ.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې MASHAALRADIO ولیکئ.